را وکړه چې په وړو پروژو باندې اتکا کوي او تمرکز کوي. البته ځینې خلک بیا دا هم وایي چې باید همدا وړې پروژې مثلا سړک او د اساسي کارونه دوی وکړي او نور غټ کارونه باید په خپل افغانان وکړي. دا هم د بحث وړ موضوع ده چې له خبرونو وروسته به نوبت درکو چې په خبري وکړي. قدرمن اوریدونکو، نن د مصر پوځ د قاهرې له مرکز د تحریر چوک له شاوخوا څخه چې په تیرو اتلس ورځو کې د پراخو مظاهرو ډګر د خندونو په ریکولو پایل کړی دی. په یو بل خبر کې به واوري چې د پاکستان د تروریزم ضد محکمې نن د پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو د وژنې په دسیسه کې د ګډون په تور د پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف د نیولو حکم وکړ. خو لومړی توجه وکړئ د افغانستان خبرونو ته چې ماریا صدیقی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګه په څلورم ځل انتخاباتو کې هم د خپل مشر په ټاکلو کې پاتې راغله. که څه هم د کندهار په امنیه قمندانۍ شوې حمله پای ته رسیدلې، خو په سیمه کې یو ځل بیا یوه زوروره چاودنه اورېدل شوې او د هلمند والي د ایران او پاکستان حکومتونه ترنوي چې د افغان دولت د یو شمېر مخالفو وسله والو ډلو په پیاوړي کولو کې او سمبالولو کې لاس لري. پورا خبرنه. د افغانستان ولسی جرګه په څلورم ځل انتخاباتو کې هم د خپل مشر په ټاکلو کې پاتې راغله. ولسی جرګې د شنبه په ورځ له دریو کاندیدانو سره د خپل مشر لپاره انتخابات پیل کړل، خو بیا هم کوم کاندید بریالی نه شو چې د حاضر غړو غوڅ اکثریت ترلاسه کړي. د شنبه په ورځ د ولسی جرګې انتخابات د تیرو هغو په څیر دویم پړاو ته ولاړل چې پکې شکریې بارکزی او داود کلکانی په خپل کې سیالي وکړه، خو بیا هم هیڅ یو یې غوڅ اکثریت ترلاسه نه کړی شو. د دویم پړاو په انتخابات کې 228 وکیلان حاضر وو او د غوڅ اکثریت لپاره 114 رای په پام کې نیول شوی وي. ولسی جرګې همداراز د رای په اکثریت یوه مصوبه تصویب کړه چې پکې د اختصاصي محکمې په لغوه کولو ټینګار شوی دی. په دغه مصوبه کې چې نن تصویب شوی، د اختصاصي محکمې جوړېدل او پریکړې غیر قانوني بلل شوی دي. که څه هم د کندهار په امنیه قمندانۍ شوې حمله پای ته رسیدلې، خو په سیمه کې یو ځل بیا یوه زوروره چاودنه اوریدل شوې. د کندهار په امنیه قمندانۍ نننۍ حمله د غرمې په 12 بجو پیل او تر 3 ساعتونو دوام درلود. که څه هم د دې حمله له کبله د وخت مالی او ځنی زیانونو په اړه لا هم دقیق معلومات نه دي خبر شوی، خو د کندهار د روغتون ډاکټران وایي چې دوی ته له سیمې یو مړی او په لسګونه ټپیان ورسول شوي دي. بل خو د کورنیو چارو وزارت د خبرې شوې اعلامیې له مخې د کندهار پر امنیه قمندانۍ حمله سربیره د موټر بم درې چاودنې هم شوې دي. وسلوالو طالبانو د دغه حمله مسؤلیت پر غاړه اخیستی او ادعا کوي چې خپل شپږ ملګري په امنیه قمندانۍ او نورو ادارو باندې د حمله په هدف استولې دي، خو چارواکو د طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. د هلمند والي د ایران او پاکستان حکومتونه ترنوي چې د افغان دولت د یو شمېر مخالفو وسلوالو ډلو په پیاوړي کولو او سمبالولو کې لاس لري. ګلاب منګل نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې یو شمېر مخالفین چې د دوی لخوا نیول شوي اعتراف یې کړی چې دوی د ایران او پاکستان لخوا سمبالېدل. تر دې مخکې د افغانستان په چارو کې د ایران او پاکستان د لاسوهنې په اړه رپورټونه خپاره شوي وو، خو د دغو دواړو هیوادونو چارواکو دغه ادعاوې بې بنسټه بللې دي. د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکو هم د هغه رپورټونه په رسمي توګه نه دي تایید کړي. او په کابل کې د صرفانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې توګه پتلې کې یو ډالر 50 افغانۍ دېرش پوله، یو پاوند 2 افغانۍ 40 پوله، یو ایرو 16 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومانه 40 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 15 پوله، زر پاکستاني کلداري 1528 افغانۍ. دا وو کورنۍ خبرنه. په بهرنۍ خبرنه کې له احمد تکل سره ملتیا وکړئ.
راپورونه وایي چې د مصر پاوز نن د قاهرې د تحریر چوک له شاوخوا څخه چې په تیرو 14 ورځو کې د پراخو مظاهرو مرکز وو د موانعو په لرې کولو پیل کړی. رضاکارانو له پوځیانو سره د اغزنو سیمونو، اوسپنیزو موانعو او د سویو موټرو د باډیو د لرې کولو په چاره کې مرسته کوله. په مصر کې د خلکو له پراخو مظاهرو وروسته 2 کلن حسنی مبارک تیر ماښام خپل استعفا اعلان کړه. مصر له تونس وروسته دوهم عرب هیواد دی چې مشر یې د خلکو د پاڅون په نتیجه کې له واکه لرې کیږي. د مبارک مرسته سیال عمر سلیمان پرون اعلان وکړ چې د هیواد چارې به پوځي شورا سمبالوي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو او ټولنو مشرانو د ولسمشر مبارک د لرې کېدو د پریکړې هرکلی وکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل مصریانو خپله خبره وکړه.
There are very few moments in our lives
په ژوند کې داسې شیبې چې موږ ته دا ویاړ را په برخه شي چې د تاریخ د جوړېدو شاهدان واوسو ډېرې کمې راځي. دا همداسې یوه شیبه او همداسې یو وخت و. د مصر خلکو خپله خبره وکړه او مصر به هیڅکله هغه مصر نه وي چې مخکې و. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د مصر د خلکو زړورتیا وستایله.
I commend the people of Egypt for the peace.
زه د دې سوله ایزو او د زړورتیا د هڅو په خاطر د مصر د خلکو ستاینه کوم. دوی له خپلو قانوني حقوقو څخه کار واخیست. زه له ټولو اړخونو غواړم چې همدا روحیه خپله کړي. ملګري ملتونه چمتو دي چې له دوی سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
The United Nations stands ready to assist in the process.
د 1952 کال له کودتا وروسته چې په پای کې د برتانیې تر ملاتړ لاندې ملک فاروق له واک لرې شو، دا په مصر کې تر ټولو ستر سیاسي بحران و. العربی تلویزیونی چینل خبر ورکړی چې پوځ به ډېر ژر کابینه لري او پارلمان ړنګ کړي. ویل کېږي د اساسي قانون د محکمې مشر به هم له پوځي شورا سره د مصر د مشرتابه کمیټې غړی وي. د مصر وروستیو تحولاتو د اغېزو په اړه نور خبرونه هم لرو چې وروسته راځي. د پاکستان د تروریزم ضد محکمې نن د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو د وژنې په دسیسه کې د ګډون په تور د پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف د نیولو حکم ورکړ. بېنظیر بوټو د 2001 میلادي کال په دسمبر میاشت کې هغه مهال ووژل شو چې په راولپنډۍ کې د انتخاباتي کمپاین یو لاریون ته وینا کوله. د راولپنډۍ د پولیسو پخوانی قمندان چې پخپله هم په همدې قضیه کې تر تحقیقاتو لاندې دی ادعا کړې چې مشرف د میرمن بوټو په امنیتي پلان کې بدلون راوړ او بیا یې امر وکړ چې په دې برخه کې د هر اړخیزو څېړنو له پیل مخکې د قتل صحنه پاکه شي. د مشرف یوه ویاند دا ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې نوموړی دا حکم نه مني. د قزاقستان انټرفاکس خبری اژانس راپور ورکړی چې د حکومت مخالف ګوند آزاد د اپریل په 3 په انتخاباتو کې د اوږدو کلونو د ولسمشر نورسلطان نظربایوف په وړاندې خپل کاندید نومولی دی. آزاد سوسیال ډیموکرات ګوند نن په یوه خوله د ګوند مرستیال بولات ابیلوف غوره کړ څو په انتخاباتو کې ودرېږي. نظربایوف وروسته له دې چې تر 2000 کاله د خپلې واکمنۍ د مودې د غځولو لپاره د عمومي نظر پوښتنې طرحه رد کړه، د روانې میاشتې په پیل کې په یو فرمان کې له وخته مخکې انتخابات اعلان کړل. اټکل کېږي چې اویا کلن نظربایوف به چې له 1990 کال راهیسې په قدرت کې دی د دې انتخاباتو قطعي ګټونکی وي. په داسې حال کې چې لویدیځ مشران په مصر کې د پخواني ولسمشر حسنی مبارک د لرې کېدو هرکلی کړی، خو چین او روسیې د منځني ختیځ په دې ګڼ نفوسه هیواد کې د ثبات په اړه اندېښنه ښودلې. چیني رسنیو د مصر د وروستیو تحولاتو په اړه محدود راپورونه خپره کړل، خو یوې ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې خبرداری ورکړ چې که مصر د ګډوډۍ ښکار شي نو هلته سیاسي بدلونونه به بې معنا وي. د روسیې ولسمشر دیمیتری مدویدف په مصر کې د مشروع انتخاباتو او دینی ازادیو ته د درناوي غوښتنه وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې په مصر کې د بهرنیو لاسوهنو په اړه خبرداری ورکړ او پر مصریانو یې غږ وکړ چې د قدرت د انتقال په بهیر کې له تاوتریخوالي ډډه وکړي. او له هغو انقلابي تحولاتو وروسته چې په نتیجه کې په مصر کې حسنی مبارک او په تونس کې زین العابدین بن علي له واکه لرې شو، په عربي نړۍ کې د یو ډول انقلاب نښې لیدل کېږي. د الجزایر په مرکز الجزیره کې د ډیموکراسۍ د پلویانو له پلان شویو مظاهرو مخکې پولیسو کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. دا مظاهرې د هغه سازمان لخوا تنظیم شوي چې د سوداګرو ټولنې، د بشري حقونو فعالان او کین اړخي ګوندونه یې تر چتر لاندې فعالیت کوي. په بحرین کې مخالفینو د روانې دوشنبه په ورځ د مظاهرو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د سنیانو په مشرۍ په پچایي نظام کې له شیعه اقلیت سره زیاتی کېږي. په کویټ کې دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې حکومت د جمعې له لمانځه وروسته هر راز غونډې، مظاهرې او لاریونونه منع اعلان کړي او پر خلکو یې غږ کړی چې تر هر څه مخکې دی د هیواد ګټو ته پام وکړي. دا خبرونه
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
باز هم شنونده عزیز رادیو آزادی را به یک ساعت دیگر از برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید میگیم. شنونده عزیز، در این برنامه در ارتباط به فعالیت پیارتی ها یا گروه های بسازی ولایتی در نقاط مختلف افغانستان صحبت میکنیم. رئیس جمهور افغانستان اخیراً خواستار عدم فعالیت و توقف فعالیت تیم‌های بازسازی ولایتی در افغانستان شده و گفته که این تیم‌ها صلاحیت‌های حکومت او را ضعیف ساخته و باید تا سال 2014 میلادی از بین برن. در این برنامه مهمانای ما هستند دکتر محمد اکرم اخپلواک، کارشناس مسائل سیاسی و سابق والی پکتیکا، انجینیر محمد یونس فکور، کارشناس مسائل سیاسی، و در خط تلفن هم از ولایت میدان وردک والی این ولایت محمد حلیم فدایی را با خود داریم. شنونده عزیز، در ادامه برنامه منتظر تماس‌های تلفنی شما هستیم. کوشش میکنیم که وقت بیشتر در اختیار شما بدیم.
خوب مختدی چې ملمنو ته ورسو، یو ځل کندهار ته زو او ګورو چې په کندهار کې د ولایتي بیرغونې ټیمونو څه کارونه کړي دي، خلک څومره ترې خوشحاله دي او چارواکي څه وایي دوی په باره کې. صادق رښتینی د تلیفون په لاین را سره ده. رښتینی صاحب، مختدی چې د ولایتي بیرغونې د کارونو په باره کې زموږ اوریدونکو ته معلومات راکړي. نن په غرمه 12 بجې په کندهار کې یو حمله شوې، یو ډله ییزه حمله دی دغه ولایت په امنی قومندانۍ. دا حمله اوس هم دوام لري او کنه وضعیت آرام شوی دی؟
مورستی جزئیات پدې چې دا جګړې چې درې ساته اوس پر کیږي، اوس هم خلک د دې ساو څو کې مخ کې یو بل لوی چاودنه اوس پچی دا تلرم لوی چاودنه و. د تلپاتو او د حمله کوونکو د کشمیر لا هم معلوم نه دي، چارواکي په دې اړه څه نه وایي، او دا هم نه ده معلومه چې د حمله کوونکو څخه څو وژل شوي. خو د کندهار میرویس روغتون ته نویش تنه ټپیان یو مړی وړل شوي. د روغتون چارواکي وایي چې مړی د ملي اردو سرتیری دي، او په ټپیانو کې دوه پولیس او پاتې د نور ماشومانو په ګډون ټول ملکی وګړي دي. سیمه لا هم کلا بند ده او په هوا کې الوتکې ګرځي. عین شهیدان وایي چې الوتکو پر هغه سالون هم د اواز خراکیتي برید کړي، د کوم ځای څخه چې حمله کوونکو پر قومندانۍ ډزي کولې. د دولت وسلوالین وایي وروستي د دې معلوماتي چې وایي په دغه بدون کې دیش کورنۍ او اتلس بهرني سرتي وژلي، خو ولي چارواکو له
بله زیاته مننه. اوس راشه زموږ د نننې خبرونې اصلي موضوع ته. په کندهار کې د ولایتي بیارغونې د ټیمونو د کارونو په باره کې خلک څه وایي؟ تر څه حده پورې راضي دي ترې؟
ما په کندهار کې دلته چې موږ له خلکو سره خبرې کړې، هغه ډېرې په دې نظر دي چې د ولایتي بیارغونې د ټیمونو کار چې دی هغه خاص اغیز نه لري. دوی وایي که چېرې دا لګښتونه چې اوس مهال یې د ولایتي بیارغونې ټیمونه کوي افغان دولت ته په وا کې ورکول شي، نو اغېز به یې زیات افغانانو لپاره به ګټور تمام شي. خلک په کندهار کې دا وایي ډګر چې د نړیوالو ځواکونو تر ټولو لوی مرکز دی او د ولایتي بیارغونې اډه، هغې د بېلګې په توګه یادوي. وایي چې دلته چې ټول کارونه شوي موقتي او لنډمهاله دي، او د دوی ډېرې ودانۍ چې دلته جوړې شوي دي هغه د تختو څخه جوړې شوي دي، او سړکان یوازې شګې ورباندې اچول شوي دي او ډامبر شوي نه دي.
بله زیاته مننه،
تشکر میکنیم از رښتین. میریم
فدایی صاحب ته بوه چې خبرې مو هغه ورقته کړې، ځکه چې د خبرونو وخت. فدایی صاحب مهرباني وکړئ، البته په اخر کې ما یو خبره وکړه ستاسو د خبرو په تایید چې تاسو ویل چې د ولایتي بیارغونې ټیمونه په وړو پروژو باندې پانګونه کوي، او ځینې خلک بیا دا وایي چې دوی باید سړک جوړ کړي، ښوونځی جوړ کړي، نه پېژم کلینیک جوړ کړي، نور د لوی پروژې باید په خپل افغانان وکړي.
سروان سے موضوع دادا سے افغانستان دپاره ملی انکشافی استراتیجی جوړ سو، ټول نړیوالې ټولنې ژمنې وکړلې، د دوی په اصطلاح باندې پلیجونه یې وکړل، پیسې اعلان کړلې چې دغه انکشافی استراتیجی به موږ تمویلوو، دا به موږ عملي کوو. او په دې کې د افغانستان د حکومت د نړیوالې ټولنې او همدارنګه د وزارتونو د ډونرانو د پیارګانو د ټولو پارتنرانو هغه تعهد او کمیټمنت او ژمنتوب هلته موجود ده. ستونزه دا نه ده چې وړې پروژې مهمې دي که غټې مهمې دي، موضوع دا ده چې هغه اولویتونه چې د افغانستان حکومت او ولس یې ټاکي هغه دغو پیارټیکانو څومره عملي کړي دي که نه. زما له نظره هغه لومړیتوبونه تر ډېر حده پورې نه دي عملي شوي. همدا وجه ده چې خلک همیشه د نو نو ستراتیژیو د نو نو پالیسیو او د نو نو پروګرامونو د نو نو وړاندیزونو وړاندیز کوي. زه فکر کوم چې راځئ هماغه ستراتیژي کاشکې په بشپړ ډول باندې عملي شوی وای، بیا یې نظر څېړنه شوی وای، چې په کوم کارونو پکې ښه وشول کوم پکې مثبت شول بیا دې ځای پر بنسټ باندې نوې تګلاره جوړ شوې وای. موږ په ولایتونو کې مخکې خپلواک صاحب مو ته اشاره وکړله همیشه ډیولپمنټ کمیټې یا ولایتي انکشافي کمیټې لرو، په دې کې همیشه ولایتي پلانونه جوړېږي. دغه ولایتي پلانونو کې تقریبا د ملي انکشافي ستراتیژي پر بنسټ باندې په دې کې تر نوې اتیاو پورې پروژې ټول سکتورونه هغه په نقشه کوي. د ملي انکشافي ستراتیژۍ هغه تګلاره داسې ده چې ولس مشکلات راوړي ریاستونو ته، ریاستونه یې راوړي سکتورونو ته، ځکه په یو سکتور کې مختلف وزارتونه او مختلف ریاستونه وي. د هغوی نه وروسته دا راځي د پی ډي سي کمیټې ته یا دغه انکشافي کمیټې ته چې په دې کې بیا ډونران تمویل کوونکي دا ټول وي. د هغه نه وروسته چې دوی کله دغه پروژې تایید کړلې باید نور ډونران هغه وکړي. تر اوسه پورې چې کومه ارزیابي او کوم معلومات زه لرم، له دغو اتیاو پروژو چې په هر ولایت کې هر والي ولایت یې جوړوي، زه فکر نه کوم چې پی آر سي ګانو او نورو ډونرانو دي لس د هغه اتیاو نه لس پروژې دي هغه عملي کړي وي، بلکې نورې پروژې د دوی په خپله باندې کلو بانډو ته ولاړ شي هلته انتخاب کړي هغه عملي کوي. نو 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 په دغو انکشافي ستراتیژۍ کې هغه لومړیتوبونه او هغه وړې او غټې پروژې په دې کې ټولې متوسطې پروژې، اجلې پروژې، هغه پروژې چې ثبات راولي او هغه پروژې چې موقتي خلکو ته د کار زمینه برابروي او هغه چې دایمي کار پیدا کوي ټولې معلومې دي. مهمه خبره دغه ده چې همدغه صنعت ته ټول پارتنران اولویت ورکړي او د حکومت سره په دې کې ملاتړ وکړي.
بله، ډیره زیاته مننه فدایي صاحب چې زموږ بلنه مو منله او تر دې شیبې پورې مو د ټلیفون له لارې را سره خبرې وکړې. تاسو به همکار لرئ، له تاسو ډیره زیاته مننه. کور ودان،
تشکر میکنیم از والی ولایت میدان وردک محمد حلیم فدایی که تا این وقت خود در اختیار ما گذاشت و همچنان در ارتباط به امنیت در قندهار پیشتر گزارش داشتیم که حمله صورت گرفته برای قماندانی امنیت. برخی از موسسات غیر حکومتی نگرانی خود ابراز داشتن و گفتن که از جایی که پیارتی ها در بخش بازسازی در افغانستان فعالیت میکنن، این تأثیر منفی بر کار همین موسسات غیر حکومتی از بابت امنیت داشته. یعنی این موسسات هم پروژه های اینا هم مورد حملات گروه های مسلح قرار میگیره. در این مورد نظر میمونای ما را میشنویم، اما حال میریم به ولایت نسبتا امنتر افغانستان، ولایت پروان در شمال کابل. خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش در تماس تلفنی با خود داریم. احمد هنایش، ولایت پروان یکی از ولایات است که ما همواره از کارها و فعالیت‌های تیم‌های بازسازی ولایتی در این ولایت گزارش‌های داشتیم و همچنان ولایت همجواری پنشهر و کاپیسا. در ولایت پروان مردم از کار تیم‌های بازسازی ولایتی تا چه حد راضی هستند؟
بله، تشکر جناب حبیب صاحب. همچنان سلام میخوام تقدیم کنم برای همکارای دیگه ما در برنامه و به شنوندای عزیز رادیو آزادی. همطور که شما هم تبصره کردین، ولایات شمال کابل به خصوص ولایت پروان از جمله ولایاتی به حد زیادی امن حساب میکنن. به همین دلیل مردم در مورد فعالیتایی که پی آر تی ها در ولایت پروان دارد تا حال، البته تا یک ماه پیارتی نیروهای ایالات متحده امریکا یا گروه بازسازی ولایتی امریکایی در پروان فعالیت داشت و حالا پیارتی ولایتی پروان متعلق شده به نیروهای کوریای جنوبی که یک کمپ تازه هم یا پایگاه تازه تأسیس شده در حومه شهر چاریکار مرکز ولایت پروان اینا وجود داشته، فعال شده و شروع به کار کردند. مردم در مورد فعالیت های پی آر تی نقطه نظرات مختلف دارن. شمار زیادی از مردم به طریق شوراهای انکشافی و از طریق نهادهای دولتی ارتباط دارن با پی آر تی ها راضی هستن، ولی با توجه به حجم مشکلات بازسازی، مشکلات وجود داره بازسازی تا حد زیادی کمرنگ میدارن، ولی مقامات دولتی همواره تاکیدشان روی بوده که تعداد زیاد از پروژه را که با صدها پروژه را به گفته مقامات دولتی ولایت پروان از طریق پی آر تی پروان به این ولایت عملی کردن و بر رفع مشکلات مردم پرداخته شده که از جمله تنها یک پروژه گامدته بزرگش قیریزی شارای در واقع شارای بامیان غوربند است که از طریق کوتل شبر به بامیان وصل میشه که از ولایت پروان گذر میکند. تقریبا 4 ولسوالی دره غوربند است، در حدود 70 میلیون دلار است که پیارتی امریکایی پلانش کرده بود و بخش اعظمی از این پروژه پیش رفته. نمونه از این پروژه هایی است که پیارتی نیروهای امریکایی در ولایت پروان تنظیم کرده و برخی از پروژه های بسیار جدید دیگر هم نیروهای کره جنوبی دارن که تنها در مصاحبه که ما با آقای کوانو کماندان پیارتی نیروهای کره جنوبی داشتم در ولایت پروان، تنها در سال جاری میلادی حدود 10 میلیون دلار طرح برای ساختن مکاتب یعنی در بخش معارف تخصیص دادن و در بخش زراعت و در بخش معارف و مالداری و زرشت هم برنامه معین داره نیروهای کره پیارتی.
بله، در مورد کیفیت این پروژه چی گفته میشه؟ برخی شکایت دارن میگن که پروژه‌ای که خصوصا پروژه های عمرانی در زمینه ساختن مکاتب و مراکز صحی، این پروژه از کیفیت بسیار خوب برخوردار نیست. آیا واقعا همونطور است؟
دقیقا اشاره بسیار خوبی داشتین آقای حبیب. شما هم به این مثلا من از قول مردم و از تحلیل گراه هم چنان گزارش هایی که شما در جوره نستی که همواره ما از برنامه باسازی داریم به این مثلا من نکات از مردم ها برای شما باستاب میتونم در حال لحظات و همچنان میخواییم بگویم که آقای آیل شبروز، آیل شبروز از جمله تحلیلگرهایی هستن که در ولایت شمال کابل مطرح هستن و این مسائل از نزدیک دنبال کردن. همین لحظه اونا را با خود داریم. من سوال شما را گوش میکنم پاسخ بدم و بعضی سوالا را میخوایم با آقای شبروز هم مطرح کنیم چون هم مردم هستن از و همچنان تحلیلگر مسائل هستن بیشتر روشن شد. ولی در مورد کیفیت اون تا جایی که ما همیشه گزارش‌ها داشتیم و حتی گزارش‌های تحقیقی داشتیم سر موضوعی که کیفیت نکته بسیار مهم است، شمار زیادی از اهل تخصص در بخش بازسازی زیاد راضی نیستن. تعدادی از مردم راضی هستن برای اینکه مشکلات زیاد از وقتی که مکاتبشون اعمار میشه رفت در بخش پروژه های آبرسانی و امثال از این پیارتی اجرا میشه مردم خوش میسازه، ولی در کیفیت زیاد راضی نیستن. شمار زیادی از مردم با توجه به مصارف گزوی که طریق پروژه مختلف میشه که عواملش فکر میکنم به این برنامه شاید جالب باشه همه مسائل بر شما بگیم. به طور نمونه بعضی به این باور هستن که پیارتی ها زمانی که توسط قراردادی ها برنامه ها را تنظیم میکنن سبب میشه که بعضی از قراردادی ها کیفیت کارشان چندان خوب نمی باشه و در مورد موجودیت مشکل در ضعف کیفیت هم بارها ما برای مسئولین پیارتی هم صحبت به این مسئله کردیم و گفتن و مسئولین پیارتی هم تا حد زیاد تایید کردن ضعف کیفیت، ولی گفتن که آرام آرام در بخش کیفیت باید توجه صورت بگیری این مشکل حل شود.
بله خب، میشه که با کارشناسی که همراهتان است میمان که دارین در اونجا از اونا هم سوالایی که در مورد پیارتی ها مردم با شما در میان گذاشتن و مقامات تایشان بپرسین که اونا چی میگن؟
بله دقیقا آقای شبرو از جمله شخصیت تعلیمگر مسئله سیاسی که لسانسی حقوق علوم سیاسی است، ولی در از آدرس مردم صحبت میگنن چرا اینکه مردم هم هستن. از این خاطر من میخواییم که سوال ها را ازشان این گونه آغاز کنم. آقای شبرو میخواییم که شما هم یک تفسیری کوتاه در مورد دیدگاهتان در مورد فعالیت های پیارتی که شما در جنان هستین که در ولایت پروان از دیر سال ها است و تقریبا 8 سال نیروهای امریکایی و حالا متعلق شده بر نیروهای کره جنوبی، یک دفتر در مورد فعالیتاشون و همچنان نماد کیفیت مورد دیدگان نقطه نظرات مردم با معلومات بود.
بله، بدون شک موجود پیارتی ها در تمام ولایت افغانستان موقعیت خود داشتن و در پلی حکومت تانستن که کارهای بنیادی خوبی را انجام بدن و فعالیت کارهای از جا به نهایت مؤثر است به خاطر که دولت توانایی و قدرت کار به اصطلاح امید نداشته که در تمام اصلا کار خود بکنن و در پلی دولت تانستن که لحاظ اقتصادی مردم کمک بکنن و در ایجاد ساختمان ها تعمیر و به اصطلاح سرک سازی و به اصطلاح پل سازی و در غیره کلینیک و مکاتب یا مومد واقع شوند و کار بیشتر خوبی را انجام دادن. از نظر کیفی کار بسیار خوب است، ولی قسم کاوازه هایی است که باید نباشه از نبودش کرده بهتر است باید بکنه. ولی پیشنهاد مردم چی نظر دارن؟ مردم میخواهند که تیم پیارتی ها در همه ولایت فعال باشند، ولی تمام وقتی که قرارداد صورت میگیره زیر نظر دولت، زیر نظر دولت کالا میگه متعلق به دولت چرا زیر نظر دولت کارهای زیاد پیش بره و دولت حیات دولت توانایی بازرسی ارزیابی کنترل داشته باشه که تا بتانه کار از لحاظ کیفی هم بالا ببره.
زیر مطرح است آقای آیل که موضوع ظرفیت جذب کمک ها است. اگر شما چقدر باور داریم که دولت ظرفیت زیر داره که نهادهای مختلف از زمینه را مساعد بکنه برای جذب کمک‌ها. پیاتیا معمولاً برنامه و قیصلای خودشان باجته که در نظر میگیرن برای رفع مشکلات میپردازن. به نظر شما اگر پیارتی ها با توجه به تصمیم‌گیری های دولت و مقامات بلندپایه دولت افغانستان کارشان محدود شد و یا نوع فشار احساس بکنن، فکر میکنیم که این ظرفیت در خود دولت وجود خواهد داشت که دیگه بتونه جذب بکنه؟ چرا پیارتی خودشان تصمیم میگیرن و بعد برنامه را برای سر دولت همکاری دولت جلب میکنن و کار عملی میکنن؟ ظرفیت رو میخواییم بفهمیم که به نظر شما این ظرفیت وجود داره که دولت باز خودش بتونه دیگه کمک ها را جذب کنن؟
واضحه که دولت خودش به تنهایی که تصمیم گیره نیست، کارهای امور دولتی خود را موافقانه صدیصد نصیب برده نمیتونه. چطور بتونه وقتی که یک فرد کار خود انجام داده نتونه کار دیگر هم سرشانه خود بگیره؟ و در اینجا ظرفیت دولت در این حدی نیست که بتونه تیم پیاده‌گر هم کارش را اینو گردن بده. ولی قسمی که از لحاظ سیاسی به حد گمان و مهی است که گرفتن همچه تصامیم بلند از توانه دولت خارج است و در اینجا یک برنامه سیاسی بزرگ است. در این وقتا یک سیگنال بزرگ دیگه به نام موجودیت پایگاه های دائمی امریکا در افغانستان مطرح میشه. به نظر من ایالات متحده امریکا میخواهد قبل از وجود آمدن پایگاه های خود یک سلسله فعالیت های انجام داده باشه که در قدم اول برداشتن کمپانی های خصوصی امنیتی بود که بعد از امنیتی برای خود مفید نمیدانست. دولت فعالیت تیم پیارتی هایی که فشارهای مختلف در نقاط مختلف افغانستان فعالیت میکنند بیارم زیر نظر داشته باشه، به خاطر که در آینده ها بتونه آمریکا با زیر نظر خود تمام امور است و پیش بره و کنترل خوب داشته باشه، میخواهد از مسیر خود بعضی مثلا موانعی که تیم پیارتی ها بدون شک شاید از فشارهای دیگه هم در مسیر قرار داشته باشه در مسیر خود خود برداره و بتونه آزادانه و فعالیت های خود خودش مطابق برنامه خود انجام بده.
خب به توجه به تصمیم گیری مقامات بلندپایه دولت افغانستان گفتیم که در مورد پیارتی گرفته شده، نقطه نظرات مردم چگونه میبینیم؟ انعکاسش یا واکنش مردم مثبت و منفی چگونه از بینشون شما هستیم؟
مردم خوش داره که نیروهای موازی به حکومت افغانستان از میان برداشته شود، حکومت باید قوی شود. ولی در این کمپانی های خصوصی نیست، این سیاسی ها از لحاظ اقتصادی میخوان کار بکنن به مردم افغانستان و افغانستان. آنقدر کاری که این سیاسی ها که در ارقام و آمار بلند در ولایت پروان ما هم مشاهده شود و در دیگر ولایت و دیده میشه، نظر به این آمار ارقام مردم میخوان که این سیاسی ها فعال باشن و مثلا سرک غربان در فعال مثلا بالاش کار صورت میگیره و فعال میشه و این یک هزینه بسیار زیاد الان مثلا فعال میگه دیگه مصرف میشه و این مثلا این کلینیک ها مکاتب راه ها در مجموع مردم خانی هست که همچه برنامه های تطبیق شود. آیا همچه ظرفیت های در حکومت کلان هست که همین برنامه های کلان و بلند مثلا انجام بدن که با تأسف نیست و موجود این سیاسی را در تمام نقاط افغانستان به خود دولت پروان هم از ضروری وقت میدن؟
بله
بله آقای عبیب.
بله تشکر میکنیم از شما عنایی صاحب و همچنان آقای شبروز از شما هم تشکر میکنیم از میمانتان. خب به حال به استادیو مرکزی برمیگردیم.
بله اول شغل خپلواک صاحب خبر و پشت خپلواک صاحب تاسی دوی سرگندونی هم واوریدی دوی په خبرو کې یو مسله دام و چې وای پی آر ټی ګانی شیدی خو دولت ته پرچارنه وکي، یعنی دوی په کارونو د پیسو په مصرف په دې دولت څارن لري. او مخکې شغل فکور هم د یادونه وکړه چې حکومت دغه ظرفیت نه لري چې کنټرولی کې وی څاري. او تاسو په خپلم یو یادونه وکړه چې دوی هغه والیان چې تکړه دي یا زور لري هغوی ډېرې پیسې ترې اخیستی شي، ډېرو پروژو منظوري ترې اخیستی شي، او هغه والیان چې کمزوري دي یا دا ظرفیت نه لري هغوی دا کار نشي کولی. یعنی بیا هم مسله دولت ته په یو شکل متوجه کیږي.
بله ما مخکې چې ما ورته اشاره وکړه اساسا پیارتانی په دې وروستیو دریو کالو کې د افغانستان حکومت په دې توانیدلی و چې د پیارچانو مصارفات د ولایت بیا رغونې د کمیټې لخوا ترسره سي. منتها هر ډونر یا هر پیسې ورکوونکی له ځانه شرایط او خپل اغم لري، دا کریټریام لري چې په کومو پروژو باندې چې دوی ته اولیت ولري، هم د افغانستان د خلکو هم د حکومت او هم د ولایتي کمیټې لخوا او هم د دې ځینې پروژې دي چې د هلته نظامی حضور لري او د دې د نظامی حضور کې دغه پروژو مؤثریت څومره ده په دې باندې هم فکر کوي. یو شته چې باید موږ اشاره وکړو چې د پیارچانو په مصارفاتو کې هغه پروژې چې ډیر اختلاس د لویو پروژو کې موجوده یا په مرکزی سطح کې موجوده د پیارچانو په قراردادونو کې په دې خاطر ډیر کم اختلاس اختلاس موجود هغه پدې هغه چې دوی ډیر مستقیما پروژه ورکوي هغه ول لاسلې ته ورکوي او تر ډیره هدف پوري د دوی هغه ول کې چې برنامه وي هغه پدې خاطر باندې چې څنګه وکول سي ولایتي ظرفیتونه د افغاني خصوصي سکتور یا د شرکتونو تقویه کړي. مثلا هغه شرکت ته د اولت ورکوي چې هغه د ولایت وي هغه د منطقې وي نسبتا یو بل شرکت ته بل ځای راځي په دې خاطر چې دوی کوشش دا و چې دغه پروژې دی وکي. یا په تور مثال که تاسو وګورئ په اول وختونو کې د ډیر لوی پروژې یا ترکیانو ته یا مصریانو ته او یا نورو ممالک خلکو ته ورکولې مګر پرستو څلورو کالو کې که تاسو وګورئ پیارټیانو ډیر لوی پروژې افغاني شرکتونو ته ورکړي. نه هدف یې دی دا و چې څنګه وکول شي دغه افغاني شرکت په خپل په پکو ودرېږي او اقتصادي وړتیا پیدا کړي. یو شی چې ډیر هغه مهم ده اساسي ده
بسیار میبخشین ما مداخله هم کردم در صحبتتون همیشه در مورد همی پیش از اینکه صحبتتون ادامه بتین و یک در مورد همی گپتون من میخواستم از شما بشنوم که برخی هم میگن که اگر ولی های با کفایت و با صلاحیت این شون و شما هم از اون جمله هستین موثریت تیم های بازسازی بیشتر خواهد شد. به نظر این کسایی که به این عقیده هستن میگن که ولی ها پروژه ها را اینا میگیرن و تشخیص میتن با پیارتی ها میگن که خب اینی روی پروژه کار شوه و با کی داده شوه و میتونن که باعث یک آله فشار یا ابزار فشار روی پیارتی عمل کنن و می پروژه ها را به خویشاوندان خود و به دوستای خود یا کس را که میخواین به مو اختصاص میتن.
پدې کې هیڅ شک نشته چې ولایتي همغږي له هر څه مهمه ده. په هغه ولایتونو کې چې د نظامی قومندان د پیارټي قومندان او د ولایت بیرغونې د کمیټې او د والي ترمنځ همغږي موجود وي ډېری نظامی ستونزې ډېری نور ستونزې ډېر د پروژو ستونزې حل کیږي. او په هغه ولایتونو کې چې دغه ډول همغږي موجود نه وي د رغونې کمیټې له والي سره شکایت کوي والي سره له پیارټي شکایت کوي پیارټي له دوی شکایت کوي او د دغه عدم رامګی لمنځه یو زیات ستونزې رامنځته کیږي. طبي خبره ده په دې کې هیڅ شک نشته باید په دې باندې موږ اعتراف وکړو چې اکثره چارواکي کوشش کوي چې خپل شرکتونه تحمل کړي او کوشش کوي چې خپل شرکتونو یا د خپل انډیوالانو د شرکتونو د اخیستلو لپاره په بعضو پروژو باندې غو کی چې دغه د دې سبب شوی ده چې په ډیرو جوړو کې چې موږ شکایت کوو چې پروژه زمنګ په تبنه ورکول کیږي یا نه تطبیق کیږي یو ستونزه ده. مګر یو بل ستونزه هم یو واقعي ستونزه ده اساسي ستونزه ده چې هغه د ترجمانانو څخه را جوړه شوې ده. هغه د یو کسانو سره چې د پیارچانو سره منهج دی او ترجمان منهج دی او کارمن کار کوي راپورته شوې ده. کله کله د ولایت د بیرغون د کمیټې غړي یا د ولایت خپل والی او یا نور دوستان چې هغه مسؤلین دي د بعضو پروژو څخه کله کله شکایت کوي په یو صورت کې دغه د شرکت والا چې هغه اړیکه د ترجمان یا د هغه فرد سره جوړې کړې دي د دې څخه ناوړه استفاده کوي او داسې انعکاس ورکوي چې ګواکې دغه د یو سکتوري ریاست رئیس یا د ولایت معاون یا والی یا قومندان له ما څخه پیسې غواړي په دې پروژه کې او په ما باندې یو څه تحمیلوي فشار راوړي. مګر په ټولو واقعاتو کې داسې نه ده. کله چې ځینې چارواکي غواړي چې د پروژې کې اصلاحات راسي او کیفیت لوړ سي دغه هم یو بل لوی ستونزه ده چې د پیارچانو او د ولایت رغونې د کمیټې ترمنځ موجوده ده چې په ډېرو جوی کې دغه ترجمانان یو لوی ستونزه راپورته کوي ولاړوي تر څو پورې چې خپل منافع هغه کې نه پدې رجوع کې که تاسو وګورئ ترجمانان چې کوم د پیارچانو سره دي هغه که تاسو دی غوي وس دغه بودیجه ماغه کې وی ګوري یا دی غوي دغه د ژوند ساته وګوري په ډیره لوړه ساته ده ځکه یو غوي په دغه ډیرو پروژو کې لاس لري او هم دغه ترجمانان دي چې زیات تعداد کمیشن دوی اخلي له شرکتونو نه ځکه لاسرسي دي دی وی دی په حساب نه هغه شرکتونو ورته حقيقي دغه بل ستونزه ده. کومه ستونزه ده چې مخکې جناب والي صاحب اشاره وکړه د لوی پروژو ګوري یو هغه پروژې دي چې هغه د مملکت په سطح دي ملي پروژې دي د بیا رغونې د ټیم اکثریت فوکس په هغه پروژو باندې ده چې هغه د ولایت په ظرفیتونو باندې مستقیما تاثیر وکړي. مثلا د یو لوی بند جوړول چې دا یو لوی پروژه ده باید هغه پروسه تکمیل کړي چې هغه د سکتوري وزارتونو لخوا نه په پرمخ بول کیږي. هغه یو عمیق سروې ته ضرورت لري هغه یو تحلیل ارزیابي ته ضرورت لري هغه دلته د ای آر ډی اس لخوا نه تحلیلېږي د بانک جهانی لخوا تحلیلېږي او بیا پیسې ورته پیدا کیږي د یو ټول اړخونه قتل کیږي یا د یو لوی سړک چې یو ترانزیتي سړک وي د یو مسله یعنی په یو کې رښتیا هم پیارټیانی دلچسپي ناخلی او واداره کوي چې مرکزی حکومت خپل هغه پروسه تکمیل کړي مگر هغه پروژه چې د ولسوالۍ تربل ولسوالۍ سړک ته یا هغه واړه بندونه یا مکتبونه یا کلینیکونه یعنی کداغه پیارچانی په اکثرو ناامن ولایتونو کې نه وای نن به په یو ولایتونو کې د افغانستان مرکزی حکومت نه وای توانیدل چې وو پروژه سره ورسی لوی اساسي ستونز زمنګ بل داده چې د منګ بودیجه ترسو پوري چې منګ محلي ادارو ته خپل انکشافي بودیجه انتقال نکړو او دغه وزارتونه سکتوري وزارتونه ظرفیتونه په محل کې ایجاد نکړي د افغانستان د تدارکاتو قانون د دغه لوی پروژو د او د وړو پروژو د تکمیل معنی ګرځیدل ده بل لوی ستونزه چې هم د افغانستان حکومت ورسره مواجه ده چې په دغه تدارکاتو باندې د څارنوالۍ او د امنیت تداخل ده یعنی ډیر خلک اوس د همدغه مغلق پروسی له وجې هیڅ ډول قرارداد نشین ځکه چې دغه د افغانستان د پرمختګ یو اساسي ستونزه ده
بله.
یعنی من باید پروسه سره وکول وسو چې اسانه کوم
د سویل کې جوې په دې ناامن ولایتونو کې د ولایتي بیرغونی ډلو یا بهرنیانو اکثرا توجه سړکونو ته کړی ده سړکونه جوړ کیا واقع په حقیقت کې وای دوی خپل ضرورت دی ځکه چې سړک دی امنیت له ټینګښت سره ډېر رول لري لیکن د کلینیکونو او ښوونځیو نورو مسایلو جوړولو ته زیاته توجه نه لري تاسو چې په پکتیکا کې وای آیا همدغه سیوه
از کاملا نه خبره سره ډیر موافق نه لرم اول خو د ژوند لمړنۍ ضرورت سړک ده کله که سړک منګ یو ولسوالۍ ته ورسو نو منګ بیا کولای شو نور خدمات په ډیر اسانه توګه ارزه کو ان لمړی هغه څه چې منګ یو ولسوالۍ ته رسول سي په اسانه توګه هغه سړک ده ان دا ان هغه اولیت شي چې منګ وکولای شو نور خدمات لکه د مکتب لکه د کلینیک لکه د بند جوړولو هغه بیا په دویم قدم کې وي دویم ما درته چې په ولایت په انکشافي ټیم پورې اړه لري په یو پروژې په لاسته راوړلو باندې ما چې مخکې اشاره ورته وکړه تاسو که اکثر ولایتونو یو برسي وکي ځینې ولایتونه دي چې د کال اتیا میلیونه سل میلیونه ډالر زه چې په خپله په هغه سیمه کې وم شپېته میلیونه ډالر د بودیجه مصرف کړی و د پیارچې لخوا ځینې ولایتونه چې شل میلیونه یې هم مصرفول لس میلیونه مصرفول هغه د ولایتي د بیا رغونې د ټیم خپله د خارجانو د هغوی هم ظرفیت مهم ده یعنی په دې کې دواړه مهم دي کوي خپل تنبلي ولري ظرفیتونه لري ځکه اوس خو په پیسې په مستقیمه توګه په غوالات کې موجوده وي بیا وروسته د پیسې د زون لخوانه جره کېدل او بیا د بګرام لخوانه اوس اکثره پروژې د وزارت دفاع د امریکای لخوانه اجرا کیږي امضا کیږي یعنی دا پروسه هم اوس یو څه اندازه سختګر شوې ده نو په دې خاطر کمن قوي پروپوزل جوړ کو او قوي اداره تر ولرو نو موږ ډېری پیسې لاس تر راوړلې
بله تشکر میکنیم خپلواک صاحب از شما و شنونده عزیز از آیساف نیز دعوت کرده بودیم تا سخنگوی یا نماینده خود در این برنامه معرفی کنه تا به سوالای شما در مورد فعالیت پی آر تی پاسخ بگویند و همچنان انتقادهایی که موجود است اما آنها این بار از اشتراک در این برنامه معذرت خواستند ولی نظر خود در مورد تقاضای رئیس جمهور کرزی برای توقف فعالیت تیم‌های بازسازی ولایتی تا چند سال آینده بیان کردند دگروال نیکل آر سچکمن مسئول مطبوعاتی در مرکز آیساف در کابل در یک ایمیل به رادیو آزادی در مورد تقاضای رئیس جمهور حامد کرزی غرض توقف فعالیت تیم‌های بازسازی ولایتی در افغانستان چنین نوشته آیساف از هدف حامد کرزی حمایت می‌کند که کمک‌های مالی بین‌المللی بیشتر از چینل‌های حکومت افغانستان صورت بگیرد قراری که روی این موضوع در کنفرانس کابل در ماه جولای گذشته توافق شده با آغاز انتقال به رهبری افغان‌ها ناتو نیز نقش تیم‌های بازسازی ولایتی را به یک نقش حمایوی سنتی انکشافی مبدل خواهد کرد. این بیانیه آیساف بود که براتون در مورد فعالیت تیم‌های بازسازی ولایتی و توقف فعالیت اینا خواندیم که رئیس جمهور تقاضا کرده. حال به شنوندای ما نوبت میتیم نظر اونا را میشنویم باز هم به مهمانای ما میریم و نظر مهمانا را در مورد همین بیانیه آیساف هم خواهد شنیدیم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. مهربانی کنین
زن معرفی که آزادی رادیو ده
بله سلام علیکم محترم آقای عزیز، آقای ساروان، میهمانان محترم، من سلام تقدیم میکنم.
علیکم سلام.
خوش آمدید. در رابطه با صحبت جناب محترم رئیس جمهور باید بگویم اگر رئیس جمهور واقعا مانند نظربایوب در قرا و قصبات و ولسوالی های افغانستان قدم میزد و اونا را از اوضاع و احوال بررسی میکرد، اگر پیارتی را امروز نظر میداد که فعالیت نکنن حقشان بجا بود. امروز آنچه که بر منافع ملی است اینمی موضوعات پیارتی است که در قرا و قصبات و دوردست افغانستان با نموجی کساکر از ایناست، اینا میتونن چیزهای روزمره و ضرورت های حادشانه که اینا را به حساب و با کمک و همکاری خود مردمشان که مردم هم در کار مفته از اینا بهره ملت بهره میگیره. متاسفانه دولت اگر در صورتی که ما دولت میداشتیم، دولت ما امروز از رئیس جمهور تا آخری به نام فساد در اداره مشهور شدن، اینا چطور میتونن وظایف سنگین دیگه را هم به دوش خود داشته باشن؟ اما فساد اداره را اینا نمیپذیرن. معلوم نیست که نمیگن در کجاست فساد در فساد اداری، اینا را باید مشخص بسازن. در اونجا ما محاکم داریم، ما سارنوالی داریم، به اونا بسپارن. صرف مثل یک مرض چیچک واره شناختن و بس، اما در جلوگیری از هیچ اقدام صورت نمیگیره. پروژه های خصوصی را روش دادن در افغانستان در شرایط کنونی، چون در قانون اساسی حال اینا را جا گذیز که ساختن، سکتور خصوصی زمان در یک کشور عملی شده میتونه که دولت حاکم باشه و دولت بتونه از اونا را تعقیب بکنه، تعقیب سیاسی بکنه، اینا را در حساب خورد و بردشان جلوگیری کنه و محاکم بسپاره. امروز سکتور خصوصی آنقدر دستشان باز است که امروز رئیس جمهور از منافع ملت کشور که به اون نیازمند است از او با وامی داره و او را به طرف دولت سوق میده، در حالی که دولت خودش بودجه خود مصرف کرده.
اگر کوتاه نظر تان بشنویم، شما طرفدار ادامه فعالیت تیم های بازسازی ولایتی هستین یا ای که حکومت ای کمک ها از طریق حکومت صورت بگیره و حکومتی را ای کمک ها از طریق سکتور خصوصی عملی کنه؟
ما دو دیدگاه اول ما در صورتی است که در یک در کشورهای میشه که قانون و قانونیت و حاکمیت دولت باشه، درست است از طریق دولت بره. ما بله. دولت خودم میشناسیم، هر پروسه یا هر پروژه‌ای که از طرف دولت گرفته شده، مثلا بیاین سر پروسه صلح صحبت بکنین دستاورد نداره، برین سر پروسه جنگ ها صحبت بکنین جنگش دستاورد نداره، بنابراین دولت در امور بودجه و ساختار کلش داد بر اینجو. آل زمان از این نیست که ما پس دوباره بالای حکومت یا حکومت به مردم اعتبار بده، اعتماد بده. اعتماد دولت زمانی است که یک تعداد را اینا به محاکم بکشانند. امروز اینمی پروژه‌ای که از طرف پیارتی یاد میشه بر ملت افغانستان، بر او کسایی که در قرا و قصبات و دوردست افغانستان زندگی میکنند، یک موضوع حیاتی برشان است، کمک مادی میشن و تماما مشکلاتشان از طریق از اینا حل میشه. کسایی صحبت میکنن میگن کوتاه مدت است، در حالی که دراز مدت از این پلان بودجه بیشتر ضرورت داره، اما کوتاه مدت اثرش باقی
میمونه. سلامت باشم لطف کرده.
بل اوریدون که امله رو زن معرفی که آزادی رادیو هیله ده چه لند خبری رو که
بله سلام علیکم، من اینجام بشر دوست شما در میدان وردگ ولایت شست بلوسوالی نه سروان سرساستا و جانو ملمانو تا
سلامت تو سی
سلامت واندی که ما
خوشحال
باشم. یو مختصر نظر دارم، البته
مربانی
در پیارتگان چه در ناریوال و کوتنو یا در فراسی امریکا دا یا ناتو دا دو چه اختراع کری دیزه پا ککم در افغانستان دفارا نه مستریت لری نه به دفغانان دفارا ده که کار ده هست سمبولیک شعارو ندی چه ده ورکوی چه میگه بیارغاو نکو و براغاو نمطلی پا داخل که ایسم نشکا دی هست ده ده وقت
باشر دو سیب نداستاس پا ولایت که دا سردکونه چا جور کلیده دا پلونه چا جور کلیده کلینیکونه و رختونونه و نپیشم شوانزی دا چا جور کلیده پدې کې دوی اس پر خانه درلوده؟ بله صاحب.
دا سیستم د لیک شاورې نتیجه کچې په څیر نه مهمه حیاتي خبره ده چې په ملک مرکزی حکومت نوی او صلح نوی دا بیا راغونې ځای نشي ولای ځکه دا خو بورانی دي د بل خانه به جوړیږي. حیاتي خبره ده د ملک فرصت صلح وی امنیت.
بله ډیر مننه بشر دوست.
تلفون بشر دوست هم قطع شد. ببینیم که شنونده بعد ما از کجا تماس گرفتن و چه سوال یا نظر دارن. مهربانی کنین صاحب، روی خط هستین.
زن معرفی که مهربانی و که سردار
محمد هستین. مهربانی صاحب.
سلام صاحب.
بله صاحب.
بله دیده با پکی خیاش و عشق نوشی جانه پکی خطایی و چکیه و ساعتی پکی چیزه و آقا پارو بازی بسته که کم پول جور کرده که کم پول شکا یاله و سجوره کرده وقت شنه دلی ده غوطه یه غوطه نورم جنجال پیدا شوه و من در افغانستان تا چه آقا کم کمک آقا غط مشکلی چه در آقا ولی کمک کنه نسیل کدانه که پا کندار کیو گوره اولین من ضروریت کپنیو تلرو چه کپنی نپیدا کو دوم ضروریت من بلده تلرو دا کبرو تلرو چه کبرو
بله. پیدا کو سردار محمد سب سردار محمد سب مننه او با گوره چه ملمانت سه نظر لدی ستاسو دی خبرو پا بارک او دی مخینی او ریدون که پا بارک چه بشاردو سب ویلی وی چه که سول نوی نو دا نور خبری دا دی بیارغوانی چاری مهم نیدی و پا درد نخوری برتورانی شی فکر سب تاسی هم ورسر موافقی است یعنی تراغو پوری باید لاست ترزنی که نو چه سول نوی راغلی سول بشاید پا کلونو کلونو نور وقتم بغواری ورانی شی نو آیا باید دا دی بیارغوانی کارون ونی شی
او گره وای تریوه سری دوش فکر کری تر دو دره تریوه ملکت دو د کابل په کانفرنس کې څو او یا نهادونه د مملکتو سره یو نسخه وړاندې کړل د افغانستان د هغه دا چې رښتیا هم عدالت په افغانستان کې نشته مینې د ترڅو چې امنیت رانیسي او امنیت یې واضح چې کرزي سبه مې امضا کړې ده تړلې دي په دې پورې چې ښه حکومتداري رانیسي اقتصادي وته رانیسي ته امنیت نسی راوستلی بنا نو کرزي سبه م دا ژمنه پر خپلو وژو اخیستې ده چې زه به اول دولت اصلاح کوم ځان به قوي کوم چې خلکو ته خدمات راکم بیا به کوشش کوم اقتصادي وده زه فکر کوم د افغانستان کې د بین الملي ټولنې او د نورو د هر کوچني امکان څخه د دې وطن د آبادۍ لپاره استفاده کول ضرور او حتمي کار دی
فکر صاحب لیکن دا کارونه موازیم سره کېدای شي دی او بل په څنګ کې کېدای شي او ډېر خلک دا وایي چې اقتصاد نشي سوای امنیت هم نشي کېږي دا لازم ملزومي بولي سره
خو زه درته وایم چې واموږه دوی ویلي دي چې موازی دا ټول کارونه باید پر مخ ولاړ سي نو ته نسی کولای چې یوازې دا ووایه چې پیارټیګانو خرابه کړې ده په دې خاطر یې زما حکومت راضی په کړې دي اوس نو زه درته وایم چې ته خو اول هغه امکانات چې ستا په لاس کې دي ستا په وس پوره دي ته خو ځان تقویه کړه ته خو دې ته ځان آماده کړه چې کار وکړې دا مانا لري چې زه اوس مثلا ته راته وایه ولې چې اخسوی نه زه ورته وایم زه درته وایم چې ورور مې خپل ډوډۍ نه راسره نیمای کوي ته به راته وایه چې خپل ډوډۍ چې امکانات دي په لاس کې دي هغه خو یپله په کار واچوه بیا دې د ورور څخه ډوډۍ واخله اوس نو ګورې زه یوه خبر درته کوم دغه د څلورو پنځو جنوب جنوبي غربي ولایتونو یو کنفرانس دا پرون وړمه ورځ په کندهار کې دایر سو تاسو د کندهار والی خبره زه دا فدایي سب ته وایم کې اوري واوري د کندهار والی وایي یا د کندهار کې دي خبره د غوښته ونیسه د کندهار والی توریالی ویسا وایي په دې کنفرانس کې چې وایي مرکزی حکومت او کابینه د مورو د میرې برخور راسره کوي بودیجه پر وخت نه راکوي مامورین نه راته مقرري بستونه مو نه راډکوي کې موږ پیدا کو مسلکي خلک مامورین په قضا کې په څارنوالۍ کې په اداره کې دوی چې خپلوان نه نه راته مقرري دا د کندهار د والی خبره ده چې پرون وړ مورزه په دې کنفرانس د جنوب جنوب غرب د والیانو په کنفرانس کې کړی د نو پیدایي سالي واوري بل یو حکومت چې د کابل په کنفرانس کې شپږ میاشتې د مخه مسولیت واخیستی چې زه به ښاروالۍ انتخابي کوم کله چې ته د کابل ښاروالۍ نسی انتخابي کولی د کندهار کې چې د انتخاباتو کې د ښه ادارې د جوړولو امکانات منځته راځي ولې هر ښاروال او د ادارې مشر به کوشش کوي چې خلکو ته کار وکړي کېونه کې سبا نه انتخابوي د بلې خوا څخه موږ نه وایو چې پیارټیګانې دي اصلاح نسی خو موږ دا وایو چې حکومت دې چرګې ته نه وایي چې شیدې راکړه اغه د دې چې ته پیارټي اغه چلا پلان لري خپل پروګرام لري په اغه منطقو کې چې جنگونه سوي یا دوی په جنگو اخته یې پول ورته جوړ ک پول چاک ورته جوړ ک خادي ورته کښې نه و یو د برک سټیشن ورته جوړ ک دا ورته جوړ ک نو ته د توای چې زما اصلي درد چې غټ زما کارونه چې دی اغه تراو ک غټ پروژې را جوړ ک د صورت چې غټ پروژې بیا د در توای چې بانک جانیسته نور انکشافي کوم کو نسته ته خو پروګرام را ته جوړ ک اوس ګورزه فدايي سب توایم موږ دوی پروش کال د رشوت او اختلاس د په یو کانفرنس کې شرکت سره کاوه. ما فعال ګډون وکړ، دیم په یو ګروپ کې را سره و. ډېرې ښې طرحې وړاندې سولې او یو پروګرام جوړ سو څه سو د رشوت پر ضد. خدای هم ناری وی، حکومت هم ناری وی چې فساد سته، رشوت ده، بیداد کوي، اداره فاسده ده. اوس نو چې موږ پیشنهادونه ورته وړاندې کوو، اوس زه درته وایم رئیس جمهور وړم کال یو فرمان ورکوي د انرژي د پرابلم د حل دپاره یو کمیسیون جوړ کړي. زه اوس درته وایم چې په هغه کمیسیون کې ما کار کړی دی، ستراتیژي او پالیسي د نوي کېدونکې انرژي چې د لمر د انرژي، د باد د انرژي او د نورو څخه د وطن په ګټه استفاده وسي پروګرام جوړ دی. څوک نسته چې کابینې ته هغه ستراتیژي او پالیسي ارائه کړي پیشنهاد کړي د رئیس جمهور ایره ده، لکه ده چې خپله ویله ول زه چې مکتوب لیکم بیا می ایری چې چی شمې لیکلی او پښتنم نسی دا مکتوب څوڅو د دغه ایر دی چې د انرژي د پرابلم دراپې د پاره. نو ځکه دا خو په حکومتداري پرې اړه لري، ته ځان تقویه که، هغه امکانات چې لري د هغه څخه ښه استفاده وکه، بیا دې همسایه ته یا دوست ووایه چې اوس دا ستا امکان زما په مشوره باید مصرف سي.
بله فکر صاحب، از همی بیانیه که آیساف به ما فرستاده در ارتباط به می تقاضای رئیس جمهور کرزی و گفته که از هدف کرزی حمایت میکنن که کمک های مالی از بیشتر از چینل های حکومت افغانستان صورت بگیره، به نظر میرسه که اینا امرای رئیس جمهور در این مورد توافق نظر دارن که آستا آستا پیارتی ها هم نقششون به شکل از اشکال تغییر بخوره و گفتن که با آغاز انتقال، یعنی منظورشون از همین پروسه انتقال مسئولیت ها به افغان هاست، و با آغاز پروسه ناتو نیز نقش تیم های بازسازی ولایتی را به یک نقش حمایوی سنتی انکشافی مبدل خواهد کرد. چی فکر میکنین در صورتی که با آغاز پروسه انتقال که گفته شده از امی سال احتمالا شروع شوه، یا ناتو گفته که ما جدول زمانیش تقریبا اعلان میکنیم که از کدام ولسوالی یا کدام ولایت، با آغاز پروسه انتقال حکومت افغانستان میتونه که با وجود از این انتقادهایی که موجود است و شما او را مطرح کردین، در کنار ازی آیا حکومت افغانستان تا او وقت میتونه که اصلاحات را به میان بیاره و امی مسئولیت تیمهای بازسازی را، پروژه های را که اونا عملی میکردن، مسئولیت این پروژه ها را بگیرن؟
ببینین، ما قبلا هم مطرح کردم که رئیس جمهور از اصل موضوعات که وقت خواست شانه خالی کنه موضوعات جنجالی را مندازه. ایساف دامی اعلامی خود از جنجال جلوگیری کرده و شما خواندین و گفتن که مطابق فیصله های کنفرانس کابل ما علاقه مندی ما ای است که آهسته آهسته رهبری را به افغان ها تسلیم کنیم و همچنان تیم های کمکی ما. اوجا امین نزاکتی که این مطرح که در کنفرانس کابل، اوجا نزاکت است که در کنفرانس کابل در قدم اول حکومت داری خوب، از بین بردن فساد، بلند بردن ظرفیت دولتی، از میان بردن خشخوری ها و توانایی دادن به حکومت است، بعد از این انتخابی کردن شاروالی هاست و وقتی که اگه حکومت توی ای کار کدی بناهن که ما امضا کدی، ما مطابق با امو آهسته آهسته مسئولیت های امنیتی را و مصرف بودجه را از طریق شما به پیش خواهیم برد. ما قبلا یک گپ زدم، شما گفتیم که در کنفرانس جلال آباد یک وزیر مالیه که دیروز خودش در کنفرانس جلال آباد میگه من نمیفهمم که همی پروسه انتقال اصلا تنها انتقال امنیتی است یا دیگه موضوعاتم در بر داره، و خودش میگه که این دوام پروسه کابل است و از اشرف غنی احمدزی خواهش کرد که یک پرزنتیشن بده که اصلا پروسه انتقال چی مانا و پروسه کابل چی مانا. و او در پرزنتیشن خود گفت که در قدم اول ایجاد اداره خوب، بلند بردن ظرفیت هاست، بلند بردن فساد، از مقرر کردن والی های خوب با توانی های خوب حکومت و مشوره کردن در تفاهم با جامعه مدنی افغانستان که یک پلان و استراتژی که چه قسم ما اداره خوبی را ایجاد بکنیم. این مسائل بسیار مطرح است. به همین خاطر هم است که تو وقت میتانی که توانایی خود بلند ببری، بعد از این وظایف تا سنگینتر و سنگینتر میسازی. وقتی که تو کار را که به عهده تو مانده او را انجام دادن میتانی و خودت میگی که فساد وجود داره. این والی قندار چی گفت؟ از حکومت مرکزی شکایت میکنه که دمیره او دغه برخود را سره کوي، بر وخت بودجه نه را کوي، وزارتونه خپل پرسونل نه دغه کوي پوره کوي، ټول ریاستونه د وزارتونو مربوط کمبوت لري، بنان موږ نسو کولی چې داسې اداره ایجاد کړو. اوس نو چې ته داسې اداره نسې ایجادولی په کندهار یا په نورو ولایتو کې، ته څنګه د پی آر ټی ګانو مسؤلیتونه اوس پروژه اخلي؟ دا هغه خبره ده چې کرزی صاحب حقیقتا نه تصمیم لري د دې اداره چې په افغانستان کې اصلاحات راولي، نواوري راولي، چې هغه د کابل د پروسې سر لوحه ده چې باید د عمیقو سیاسي اقتصادي اصلاحاتو په نتیجه کې حکومت ته توانایي ورکړي چې دی وکړی سي بین الملل کومکونه، اول خپل بودیجه مصرف کړي، بیا بین الملل کومکونه.
شما چی فکر میکنین؟ آیا واقعا حکومت حامد کرزی امی تصمیم نداره تا اصلاحات به میان بیاره؟
من باید افغانستان واقعیتونو په نظر کې ونیسو. مخکې دوستانه ویلی چې د جرمنی مارشال پلان او د دلارام هغه خبره سره زه کامل موافقم چې ډیر تصمیمونه په خپل افغانانو پورې اړه لري چې من خپل هیواد ته، خپل خاورې ته، خپل وطن ته څومره صادق او وفادار یو. ګوري، ستونزې تر حد زیات دي. افغانستان په دغه سیو معذره کې ده چې د نړیوال جنگ د میدان ګڼل شوی ده، او په دغه نړیوال جنگ دې میدان کې ټول هغه نړیوال قوتونه یا هغه اټمی قوتونه یا هغه امسایگان چې زمنګ دي، هر یو خپل منافع لټوي. د دغه سیو مملکت لپاره بعد دغه سیو مملکت د ری جمهور لپاره به ډیر اسانه نه وي چې ډیر لوی تصمیمونه په ډیر عجلانه توګه ونیسي، ځکه چې د افغانستان د پیلي وضعیت په خاطر باندې ګوري. تاسو د پارلمان وضعیت ته وګورئ چې ری جمهور خپل تصمیم څومره
خپلواک ساتانه وي، لیکن د چې فکور صاحب وایي چې داری فساد لمنځه وړل، سم والیان ولسوالان ټاکل، دا خو ډیر لوی فیصلې نه دي، یا فرضاً د بودیجی او نور مسایلو په برخه کې مشکلات لري کول، فکر نه کوم چې دا ډیر غټي فیصلې وي، دا په وسه پوره ده.
څاروان صاحب، زه کاملا در سره موافقم چې پر جمهور باندې دا یو انتقاد عملا ستد، چې اساسي انتقاد پر جمهور هم دغه ده چې زمونږ لوی ستونزه ده چې د یو قوي کاري ټیم جوړول دي. کله که دغسې یو قوي کاري ټیم ولري، بیا د والیانو په انتخاب کې، بیا د بودیجې په انتقال کې ډیره اسانه او وړه مسله ده. موږ د یو داسې لوی معضلې سره موجود یو چې حاکم ډله یو ګروپ نه ده، یو ټیم نه ده، هر څوک د خپلو شخصي ګټو لپاره او د خپل نفوذ د اعمال لپاره کار کوي. په تو لکه چې د قندهار والي سبیلي طبیعي خبره ده چې رئیس جمهور به خبر نه وي، مګر یو معاون یا بل معاون یا یو وزیر کوشش کوي چې یو رئیس په خپل خوخه وټاکي، یا امنی قومندان په خپل خوخه وټاکي، یا هر هغه څوک چې راځي ادارې ته کوشش کوي چې خپل ډلې نفر اولي. دا په هغه صورت کې کېدل شي چې د افغانستان د خلکو او د مدني ټولنې هم یو اساسي تقاضا دا ده چې حکومت باید یو قوي کاري ټیم جوړ کړي چې هغه هم انکشافي پروژې او هم سیاسي پروسې پر مخ بوزي. دا چې اوس د انتقال د پروسې لپاره ډاکټر صاحب اشرف غنی په مخ کې راغلی، دا د یو ورچا د دې به افغانانو لپاره یو اطمینان چې وبکول سي د انتقال پروسه په درسته توګه تطبیق کی. زمنګ هله دار چې د دغه یو کاري ټیم په جوړولو سره بیا د افراد او د اشخاصو پیدا کول دا ډیره اسانه کار ده. منتها رئیس جمهور باید له دغه معزلې نراوزی، یعنی یو ستونزه هم دغه ده چې رئیس جمهور ټول لوی مسلې جهادي رهبرانو ته یا مشرانو ته چې چیږي کوغړی کونه غړی خپل تنظیمي اړ کی خپل سیاسي کی په نظر کې نسی.
خپلواک پرونی ورستی شی بو ته ورسیدو ک په یوه جمله کې راته وایس خلاصه یې کی چې په پی آر ټی باندې انتقادونه دي چې تاسو امر ته اشاره وکړه، لکه ترجمانانو کمیشنو نورو نوري خبرې په حکومت باندې هم ستا چې له فساد ډک دی، بیا هم د بیا رغونی په برخه کې دي کومه خبرې علي و؟
زه کاملا د فیارتي خوا بریالی بولم چې په هغه نه امنو سیمو کې ډیر زیاتې پروژې، ډیر موثرې پروژې تطبیق کړي دي، او د هغې سیمې د بیا رغونې په پروسو کې د محلي ادارو سره، د ولسوالانو سره، د والي صاحبانو سره ونډه اخیستې ده. ما اول کې ویل چې ځینې سیاسي ملاحظات شته چې د رئیس جمهور یو اشاره هم هغه سیاسي ملاحظاتو ته تر څو پورې چې د هغې منطقي ولسوال خلک په دې فکر وکړي چې زمونږ تصمیم نیونکي دا ولسوال ده، یعنی هغه ملاحظه چې هغه ولایده بحث ته چې یو سیاسي مسله ده چې په ډیرو سیمو کې خلک ډیر رجوع چې ولسوال ته وکي پیارټیانو ته کوي، هغه ولایده بحث ته درې جمهور
دې فوکس زیاته مننه فکر باندې
همغه خبره ته
فکر صاحب هم له تاسو سره په دې برخه کې کاملا موافق دی، ځکه چې له خبرو هم د سرګند شو پر هل له تاسو ډیر زیاته مننه
او بخښه سروان صاحب یو خبره کوم لاندې کوم افغانستان اصلاحات او تغییر ته ضرورت لري، که څوک دا کار ونه کی او پر ځای ودرېږي ته باور وکه چې د مصر پیښې به نن یې که سبا افغانستان کې به مرځي. افغانستان عمیق اصلاحاتو او سیاسي او تغییراتو ته ضرورت لري په اداره کې
ترڅو
ولس پر ځان راټول کړي.
تشکر
فکر
از شما انجینر محمد یونس فکور، ډاکټر محمد اکرم خپلواک و محمد علیم فدایی والی ولایت میدان وردک و تمام شنوندای رادیو آزادی و کسایی که تماس گرفتن یا از طریق رادیوهایشان به بحث ما گوش دادن، از همه ایشان تشکر میکنیم. شنونده عزیز، برنامه رادیو آزادی ادامه داره و در ساعت بعد ملیه احراری با شماست.
او دا یادونه هم که او چه سبا سهر دی زموش دی اتوب جو خپرونه میهروی چه پا مستقیم دول خپریجی، او بیا هم ستاسو قدرمان آوریدون کتا دی تلیفون موقع در که او چه تلیفون وکی او زموش لدرانه ملمت سخه پشتنی وکی. نور نو میکروفون ملیه جانی تست سپار و تاسی پوشی و آوریدون کم.
تشکر از شما آقای ساروان، آقای عبی و میمان.